د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر روړون کې بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادایشو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام باندې خبر کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پر نو ویل چې په دې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویان خالد زندران پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویب پاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامیز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرامونو کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده، له دې ویرې چې پولیس به یې ونیسي ځانونه پټ کړي دي. دا ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2023 کال د اګست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتي ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنېدو څخه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوي بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقه تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. د جرمني چارواکو په وروستیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې له مخې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو ایستل اسانه کوي. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي. له ازادي راډیو خبرونه و چې و موریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باوري چې اروپایي ټولنې له پاکستانه د راغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. دا هغه کډوال دي چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول.
حالت میں پیدائش سے ہوں، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان ہوں، کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کور زائی میں پاتس ہوں، ہر سا پاتس ہوں، بس کارٹی راست رونی و کارٹی ہم سیری کئی.
د طالبانو حکومت او ایران موافقه کړې چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه به 10 میلیارد ډالرو ته رسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقي د طالبانو د بندیزونو په اړه د کابل ښاریانو لغبرګونونو خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د هرات، د زلزله ځپلو کورنۍ یو شمیر ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته نه ځي.
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته. اروپای ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د رایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 16 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپای ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 16 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د رایستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 16 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او یو میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه دي. د اروپایي اتحادیې د افغانستان د پلاوي پر اساس د دې پیسو یوه برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی، او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده. مستل تراغلی یو در پینزه شپاش روزی کشی در تراغلی شد. در شپاش روزی کشی در تپراتوی و بس یه چیز بسر نپنا نلرو یو شی نلرو بالا مور ساریانو چی بوش کم خواته لاشد.
مانم شراب دین ده در کراچی و سیدین که هم کم سی کم سلر اشکال که که حالت ام پیدایش شد و حالت ام تیر هم تیر کرده و غایانو کاروبار می کنه. غایان می پاته سو گورزای می پاته سو هر سپاته سو بس کارتی را سرونی و کارتیم سیری که.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,900,000 بې اسناده بهرني کډوال باسي. پاکستان دغو کډوالو ته چې کابو ټول یې افغانان دي یوه میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووزي، کنه وبنیول شي او په زوره به وایستل شي. اروپایي اتحادیه پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. ایران وای له طالبانو سره د اقتصادي ترانسپورتي او ترانزیتی همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. اسمت څاروان د دې موضوع لپاره هم راسره دی او جزئیات راکوي.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری اوسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکوي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وایي سره له دې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دو خو ترمنز د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې لس میلیارد ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر دوه میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغوی ته شل دېرش میلیارد څخه نه زیاتېږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډېر منفي دی. دا چې دوی وایي چې لس میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا اووه میلیارد ده.
عزیزی وویل کانونه، کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډېرېدو خبرې کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی ده چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه بند کړي دي. په دې ولایت کې د رسنیو مسؤلان او کارکوونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي رسنیو فعالیت درلود چې په دې شمیر کې سیمه ایزې راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ شاملې وې.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکوونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایزو راډیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او 6 چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په وروستیو 2 کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسؤل اکمل رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
اعلانات او بعضې پروژې وې چې موږ خپل مصارف پوره کوو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شی ور، اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا 10-11 لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو 11 زره موږ سره نه بود کېږي، نو 11 لکه به لکه مې ورکوي. د عمله موږ ځانونه نیول یا بنن قلفورته لګیږي یا سبا.
په یاد ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامې او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کوهندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکوونکی احسان الله منګل وایي
مخې د رسنیو وضعیت ډېر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په څیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخان به موږ کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان نو ډېر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسؤل شهبان هم ورته خبره کوي.
خواست ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ایزو رسنیو سره همکاري وکړي تر څو موږ په دوامداره توګه خپل نشرات جاري وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ
په کندز کې د شمال پونم دی وی چاپی رسنۍ د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمایز رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي بلکې پر رسنوی محدودیتونه هم زیات شوې دي.
اما جواز خدا لغوه کړدیم بنابای کې
د مالی امکاناتو نشټوالی له امله موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویلي وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمیزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعاله رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. ومو غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو. خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په ښاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیلابیلې تجربې لري. یو شمیر ښاریان وایي په ځینو چک پوینټونو یا د تلاشۍ په پوستو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقي ټایپونه ماتوي. خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقي بندیز له پامه غورځولی دی. فریدې سیال په دې اړه د راپور چمتو کړی.
د کابل ښار یو ټکسي چلوونکی نور الله وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د موسیقۍ له غږولو او اورېدلو منع شوی خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي غږوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپله تجربه ازادي راډیو ته داسې وویله.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودروه او ویې ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اورئ؟ موسیقي یا نعت؟ ما وویل چې زه دیني مطالب اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سي ډي او نورو موسیقۍ ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
یو ځل مې ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سي ډي ماتې کړې ټوټه ټوټه یې کړې او پر ځمکه یې وغورځولې.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکی یعقوب وایي چې له دې بندیز سره سره بیا هم خلک دغه امر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په ښار او بازار کې خلک موسیقي اوري. زه نن په موټر کې وم او موسیقي چالانه وه. له چک پوینټ تیر شوم. هغوی ما ته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغې لمی کې ویل شوي دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چک پوینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته ښځې ونه لېږدوي. طالبان موسیقي حرام ګڼي او پخای د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي اورېدل او غږول منع کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په ځورولو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي او وایي په خپل ورځني ژوند او په ځانګړي ډول د خوښیو په محفلو کې د موسیقي اورېدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اورېدو بندیز لګولی و او د روان کال په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لسګونه کسټونه میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اورېدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو بې برخې کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس بیا هم فرید سیال ته وکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي.
د رسنیو د څاروې ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواده ونه پاسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپاڼې خبر کړی دی. په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبريالان وقته د طالبانو له سندو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللې دي. وړاندې لولو چې د بې پولي خبريالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په روسیو کې له یو میاشتنی ضرب الاجل وروسته د 1.5 میلیون افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی، یو شمېر دغه خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي، بډې ترې اخیستل کېږي، بې دلیله نیول کېږي او د خپلو کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلي په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 270,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. ځینو دغو کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیره میاشت او لږ مخکې له دې چې په افغانستان کې سخت ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیځ څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزوه چې له امله یې تر 2000 ډېر کسان وژل شول. دې پیښې د دې هیواد په ګو یو بل اضافي بار جوړ کړ، چرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې په ټوکا اروپایي ټولنې یو ملګرو ملتونو په چټکۍ سره عمل وکړ او د دغه زلزله ځپلو سره یې لازمې مرستې وکړې، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمېدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري ځنډولې ده. خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد له پیښو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ یې له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګاونډیو او لویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره د تاوتریخوالي د خپرېدو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي، لوپولو ورخوا، د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقونو د هغې ډلې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې وکړي. خو په تېرو دوو کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او همدارنګه د ټول شموله حکومت جوړښت رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي ماشومان یې له وروستیو زلزلو وروسته د ویرې له کبله ښوونځیو ته له تلو ډارېږي. د رواني ناروغیو د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو له راپور سره سره د هرات د اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې برخه کې ماشومانو ته د رواني درملنې هیڅ خدمات نه دي وړاندې شوي. په عین حال کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې مرستې نه دي ورسېدلې.
د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د زلزلې د ویرې له امله یې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د هرات اوسیدونکی او د دوو ماشومانو پلار محمد وایي چې لور او زوی د وروستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوي چې ښوونځي ته له تګ څخه هم ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بلاته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. ورځ یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویرېږي او ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه دا هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زه د یو ښوونځي استاد یم. زه هره ورځ وینم له هغې ورځې چې ښوونځي پیل شوي تقریبا دوشنبه وه چې څومره عقرب و چې ښوونځي پیل شول، خو ولې زده کوونکي ډېر کم ټولګیو ته راځي؟ ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت وایي اته تراشی، ځکه چې پر دوی ډېر منفي اغېز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنیو هم اغېز کړی دی.
خو مرسته کوونکو مؤسسو وخت په وخت په خپلو راپورونو او اعلامیو کې د هرات زلزله ځپلو ته د رواني روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی روغتیایي ټیمونه د هرات د زلزلې 2,501 قربانیو ته د صدماتو په څانګه کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د زلزلې ویره نه یوازې په هرات کې د ځینو ماشومانو بلکې د یو شمېر لویانو په ذهنونو کې هم ځای لري. د هرات د اینچل ولسوالۍ د نوآباد کلي اوسېدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېری خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادعام کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 90% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو اخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هېچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
د هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څانګې مشرې هیس یو ویلي د یاد سازمان په ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي. هیسی ویلی دا هم مویل چه دبلیو ایف پی خلکو سره دلا نورم رستو لپاره 23 میلیون ډالر بودیجه تا ارتیا لری. نوموری دا خپلو خبرو پی او برخه که ویلی
موږ پلان لرو چې په اوو میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 120,000 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نتګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لسی روغ جوړ بس او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشیر دوست څه سو ول دا چې ناری او هلی په افغانستان کې به کوم مشکل نه پېښته او بشری حقوق داسې کوي دا اوس ول دا نه ځنه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څونه ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپۍ نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دونه زلمونه د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاته د بشری حقوق ولات څه سوله دا نور نړیوال څه سوله چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سیدي چې وطن ته راوستوي نو تاسو د شتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه زلمونه ولې کوي خو مسلمانان د غونډي وادونه سره خو سیدي چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسه افغانان خو دې ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نم د غشت نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه زلمونه مکوې د خلکو سره دا وایي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نه آزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چي او هر کسب کې چي د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانۍ لور لرې نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې هغه دا نه ده لیدلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سه ناوړه پېښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینالله التوفیق.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار شپه